السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین ادرې بجې شپې دینن د خالی ورځ او د 2018 کال د اپریل 28 نیټه دا ز فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان ایو سات کې 219 پروګرامونه سروي او جمهوریت لرو او ریدلې مه روي خو لومړی زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. د پاکستان یو پارلماني پلاوی په دوه ورځنی سفر کابل ته رسیدلی دی. د مردان پولیسو مشر وایي د مشال خان وژنه کې گرفتار شوي کسان د پاخو ثبوتونو په بنیاد نیول شوي دي. او د جرمني چانسلر انګلا مرکل بعد د مې په دویمه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات کوي. تفصیل: د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ یو 15 کسیزه پارلماني وفد د ورځني سفر کابل ته رسیدلی او هلته له چارواکو سره ملاقاتونه پیل کړي. تېره ورځ د ښاغلي صادق لخوا د قومي اسمبلی په ویبپاڼه خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په دې سفر کې به دغه وفد د افغان ولسمشر محمد اشرف غني تر څنګ له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم ویني. د بیان له مخه په دغو ملاقاتونو کې به د دواړو هیوادونو د پارلمان ترمنځ د همکارو په زیاتولو او د شخړو د هوارې لپاره د خبرو اترو په ضرورت ټینګار کېږي. په دغه وخت کې د پاکستان په پارلمان کې د یو شمېر مذهبي او سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. د مردان پولیسو مشر ډاکټر میا سعید ویلي دي چې د مشال خان په وژنه کې گرفتار شوي کسان د پخو ثبوتونو نه پس نیول شوي دي او په دې لړ کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو دریز ناسم دی. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی سعید زیاته کړه
چې دې کې مختلف تنظیمونه ملوث دي، د سټوډنټ یونینز او مختلف پارټو هغه کوشش کوي چې خپل د زمانو تحفظ ورکی. په دې کې دا خبره بالکل به ان شاء الله تعالی آیا شي چې کوم تنظیم موږ عدالت ته پیښتو او باقاعده ملوث شي او موږ ته کوي امید ان شاء الله چې عدالت به انصاف کوي.
پرون په مردان کې د متحده دینی محاسوري لاندې شوی او احتجاجي لاریون کې غوښتنه شوه چې د مشال خان په وژنه کې تورن کسان بې ګناه دي او زر تر زره د خوشي کړل شي. پولیس وایي د مشال خان په وژنه کې د لاس لرلو په تور یې د مرکزی ملزم تر څنګ یو کم 50 کسان نیولی دي. پرون په اسلام آباد کې په زرګونو د اپوزیشن کارکونکو د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه پس لایې کړې چې سپریم کورت د ښاغلي شریف او دغه کورنۍ نه درغلو د تورونو په اړه د نورو پلټنو حکم کړی. دغه مظاهره د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په مشرۍ تنظیم کړل شوې وه. مظاهرچیانو ژمنه وکړه چې تر هغې به احتجاج جاري ساتي تر څو چې نواز شریف استعفا نه وي ورکړي. څو ورځې مخکې د پاکستان سپریم کورت د پاناما اسنادو په اړه په خپله فیصله اورولې وه. د 50 ججانو په پینل کې دوو قاضیانو د نواز شریف د نیالې او درو پکې فیصله کړې وه چې د ښاغلي شریف پر ضد دومره پاخه ثبوتونه نشته دي چې دا چوکۍ نه ګوښه کړل شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر احساساتي او غیر مسؤلانه دریز نیول دښمن ته موقع ورکوي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. ښاغلي غنی دا خبرې د سور د اتمې یا د مجاهدینو د بری د 25مې کلیسې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړي وویل هر احساساتي دریز نیول او غیر مسؤولانه اقدام د افغانستان دښمنانو ته فرصت ورکوي چې د عمل ابتکار په لاس واخلي او خپل اهداف پلي کړي. دا خبرې په داسې وخت کېږي چې د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو برخه کې د ولسمشر پخواني ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود یوې ناستې ته په وینا کې ولسمشر یو ډیکټیټر یاد کړ او ویل چې حکومت خپله د نظام کمزوري کېدو په هڅه کې دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د بین الافغاني مذاکراتو له لارې باید رواني جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. ښاغلي حکمتیار دغه څرګندونې نن د لغمان ولایت په مقام کې د ننګرهار والي ګلاب منګل په مشرۍ ورغلي د دغه ولایت قومي مشرانو او د حزب اسلامي مرکزي هډو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل حکمتیار همدارنګ ویل د جګړې له لارې اهداف نه ترلاسه کیږي او باید طالبان د سولې لار خپل کړي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک تیر کال لاسلیک شو. د یاد تفاهم لیک له مخې به د حزب اسلامي په ډېر شمېر کې بندیان له جیلونو خوشي شي. امریکایي پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په یو ودانۍ د برید پر مهال د دوی دوه سرتېري وژل شوي دي. چارواکو زیاته کړې چې کیدی شي دا دواړه سرتېري د خپلو ملګرو نه په خطا کې په نښه شوي وي. تېره ورځ د پینټاګون وایان کیپټن جیف ډیویس وویل چې د دې په اړه پلټنې روانې دي چې آیا دا سرتېري د امریکایي او که د افغان ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي دي. ښاغلي ډیویس وویل چې په ننګرهار ولایت کې د روانې میاشتې د 26 نیټې د دې برید هدف د اسلامي دولت وسله والې ډلې او کمانډر عبدالحسیب و. امریکایي ځواکونه ګمان کوي چې یاد کمانډر وژل شوی دی خو تر دا مهال یې پخلی نه دی شوی. د ډیویس په خبره په دې عملیاتو کې 500 امریکایي او 40 افغان سرتېرو برخه اخیستې ده. د جرمنی چانسلر انګیلا مرکل به د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د مئی په 2 په شام او یوکرین کې د جګړو سربیره په نورو موضوعګانو خبرې کوي. د روس سوچي سیلګریزې سیمې ته د مرکل دا سفر دغه هیواد ته په 2 کالو کې د هغې لومړی تګ دی. دغه دوره په داسې حال کې کیږي چې د ماسکو او غرب ترمنځ اړیکې لا هم ترنګلې دي. دغه تعلقات د 2014 کال راهیسې خراب دي کله چې روس د یوکرین کرایمیا ټاپو وزمه په زوره له ځان سره یو ځای کړه او په ختیځ یوکرین کې د جګړې حالات پیدا کړل. په دغه جګړه کې د 9900 کسانو زیات وژل شوی دی او د ډزبندۍ او سولې معاهدې باوجود دوام لري. مرکل د دغه معاهدې په منځګړتوب کې مهم رول لوبولی و. د پوتین دفتر ویلي د نورو موضوعاتو تر څنګ د ترهګرۍ د مخنیوي په باب به دواړه مشران خبرې کوي. او د مکدونیا په سر خارسکوپ یې کې احتجاجي مظاهرې دوام لري او مظاهرچیانو په هیواد کې د نوو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. پرون خواوشا 2000 مظاهرچیان روس لاغې د سرخار لارو کوڅو ته راووتل چې کله یو ورځ وړاندې یو شمېر مظاهرچیان د پارلمان په ودانۍ برید وکړ او د ائتلافي حکومت مشران یې ووهل. دا تازه مظاهرې په سکوپیه کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته وشوې چېرته چې دغو مظاهرچیانو د مکدونیا د سوشل ډیموکرات ګوند او د البانیا نژاد ګوندونو لخوا د نوي جوړې شوې مخلوط انتظامي د ملاتړ اظهار هم وکړ. احتجاجي مظاهرې منتظمینو ویلي دي چې دغوی د چا سره سیاسي تړاو نشته او د دوی مرام دا دی چې هیواد د روان بحران نه راوباسي. داود مشال ریډیو خبرونه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان د پارلمان یو ډله په کابل کې د افغان چارواکو سره د سیمې په امنیت خبرې کوي.
نو د پاکستان افغانستان هغه مسلې خو ډېرې زیاتې دي. په یو سفر کې خو ګمان نه کوم چې هغه هره مسله به حل شي، لیکن مهمه خبره د ټولو نه دا هم ده چې یو خو دواړه خیز توګه باندې هغه رابطې به حل شوي.
په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي په دغه خبرو کې به په دوو اړخیزو اړیکو هم بحث کیږي.
نه یوازې په دې کې به بحث په دې کېږي چې اړیکې ولې په دې اوسني ډول باندې خرابې دي، بلکې څنګه ښه کېدای شي.
د فاټا یوت فیسټیول په نوم د قبایلي ځوانانو لپاره را جوړې شوې لوبو میلې حال درکو.
بلدار چې زمونږ د ترانسپورت تنظیمات هم نو موږ د اغه ځینې مثال پلین کوچ په طریقه باندې را روان شو. د باجوړ نه تقریبا 15 غنټه مزل دی.
او اونیس پروګرام سرو کې د پېښور پوهنتون یو استاد سمین افریدی سره خبرې کوو.
موږ په خپل مقامي مسایل باندې په مقامي سوچ او فکر باندې تحقیق کول پکار دي. ځکه بیا ما دا هو کولو چې زه په جنډر کانشسنس امنګ پښتون باندې کار وکړم.
د مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان یو 15 کسیزه پارلماني پلاوی د کامی سملی د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ په دوه ورځنی سفر کابل ته رسیدلې دي. تیر ورځ د ښاغلي صادق لخوا د کامی سملی په پاڼه خپور شوی یو بیان کې ویل شوی وو چې دغه پلاوی بعد افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ نور یو شمیر افغان مشرانو سره هم ویني. د بیان لمخې په دې ملاقاتونو کې به د دواړو هیوادونو د پارلمان ترمنځ د همکاریو په زیاتولو د شخړو د هواری لپاره د خبرو اترو په ضرورت هم ټینګار کیږي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
نمشال ریډیو سره په خبرو کې پوتلون کې ډله کې شامل ځنی غړو ویل چې دوی هیله لري چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه او غوره تعلقاتو پیل وګرځي. د دوی په وینا چې په دې سفر کې به د دواړو خواوو درېدلي مذاکرات بیا شروع شي چې لکه بل وي د حکومتونو ترمنځ هم تعلقاتو ته وده ترلاسه شي او دارنګ به د دواړو هیوادونو د پارلماني غړو ترمنځ هم اړیکې سیوا شي. د دې غړو په وینا چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه سړکونه دي او د دوی د خطا لوکاتو لوجې به ولسونه پرمختګ وکړي. کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د خبريال او د افغان چارو تجزیه کار طاهر خان نه پدی اړو پوښتل، نو هغه دا سفر د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټور وګرځولو او وی ویل
ډیر امکانات شته چې کم د افغانستان د پاکستان نه ګیلې دي، نو هغه د وقف سره هغه شریکول شي. نو د پاکستان افغانستان هغه مسلې خو ډیر زیات دي، په یو سفر کې خو ګمان نه کوم چې هغه هر مسله به حل شي، لیکن مهمه خبر د ټولو نه دا هم ده چې یو خود واړه خیزه توګه باندې هغه رابطې به حل شوي. دویمه ده چې د افغانستان د مشرانو کوم سفرونه چې پاکستان ته د وړاندې نه په پام کې نیول شوي د هغې سفرونو ته هم اوس لار به زما یقین دا دی چې هغه د دې سفر د کابل نه پاکستان د وخت نه هغې ته هم لار سمې دي شي، او که دا سفرونه دغه رنګ به حل شول نو بد اعتمادي هم ختمې دي شي.
بل پلو په پېښور کې خبریال او د افغان چارو تجزیه کار شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل، که څه هم په سیاسي کچه تګ را تګ ډېرې مسلې هوارولی شي، خو په پاکستان کې د سیاسي خلکو سره دومره واک نشته نو دا تګ دومره ګټې نشي راوړی. نوموړي زیاته کړه،
پاکستان او د افغانستان تر من مسلې دي نو دا ټول سیاسي دي، دا مسلې هم دا سیاسي مشران چې کوم دي نو هغه حل کولی شي. د بده مرغه دلته کې د افغانستان او د پاکستان تر منځ چې کوم تاو تریخواله دي نو دا اوس د سیاسي مشرانو د لاس نه وتري. په پاکستان کې دا ټول اختیار دي نو دا د فوج سره دي، خو دا بي اختیار دي، په کار دا وي چې دوی ته پوره پوره اختیارات ورکړی شوي. بل خبردار چې د فوجي مشرانو یو وفد تلی او هلته خبرې اترې کړي دي، نن وروسته بیا د پارلماني مشرانو یا د سیاسي مشرانو تک ګرد کې زما دا خیال دی چې ډېر بې معنی دي.
پتلون کې ډله کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی، د عوامي نشتل ګوند غلام احمد بلور، د کامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د پاکستان پیپلز پارټۍ سید خورشید شاه او د فاټانه د کامی اسمبلی غړي ډاکټر غازی ګلاب جمال په ګډون جو شمیر نور مشران شامل دي. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. څنګه چې تاسو واورید، د پاکستان یو پارلماني پلاوی کابل ته رسیدلې دي. دوی به دغلته د افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو مسلو خبرې کوي. د دې ډلې د اهمیت په اړه زموږ همکار احمد شیبر په اسلام آباد کې له افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره خبرې کړې دي، او دا پوښتنه یې ترې په سر کې کړې ده چې د پاکستانی دا پلاوی به له کومو چارواکو سره ګوري.
په دې سفر کې به دوی د افغانستان د ولسمشر سره تفصیلي ناسته لري. البته د افغانستان د نورو مشرانو سره به هم دوی ناستې ولري، مګر عمده ناستې د افغانستان د ولسمشر سره ده.
زخلوال صاحب، تاسو څه هیله لرئ چې د دې هیئت له تک سره به د کابل او اسلام آباد روابط بهتره شي؟
مخکې له وخته ده چې وایو، مګر په ډېرو کلونو کې په دغه سطحه باندې هیئت د پاکستان څخه افغانستان ته نه دی تللی. دا لومړی ځل دی چې په دغه کچه باندې هیئت دي. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره دي او د یو سلسله وړاندیزونو سره دي. اچ وړاندیزونه به څه وي؟ هغه حکومت اوسنی معلوم خپل د پاکستان د لومړي وزیر او همدارنګ د نور مشرتابه په واسطه باندې دني پیغامونه لري، او همدارنګ فرصت ورک کافي اندازه اوږد مجلس په د افغانستان د ولسمشر سره ولري په تفصیل سره په ټولو ستونزو په ټولو اړخونو د اړیکو باندې وغږیږي. اړیکې په کم ځای کې دي، نه یوازې په دې کې به بحث په دې کېږي چې اړیکې ولې په دې په اوسني ډول باندې خرابې دي، بلکې څنګه ښه کېدای شي. د افغانستان وړاندیزونه چې دي، د پاکستان وړاندیزونه دي، توافق په کم ځای کې دی، اختلاف په کم ځای کې دی، او بالاخره امیدواري زموږ دا ده چې خپل تاثیر به ولري په خپل ځای باندې. دلته یوازې د حزب اقتدار نمایندګي به نه کېږي، بلکې د ټولو احزابو نمایندګي به کېږي. نو وخت کې چې دغه شي یو جامع هیئت الفلاشي او د هغې ځای نه د دوی قناعت حاصل شي د افغانستان د مشرتابه کوم وړاندیزونو سره، او بیرته یو سلسله پیشنهادو سره دوی راشي، دوی تقریبا د دریمګړي رول دلته پاکستان په لوبول شي، نو طبعا دې تاثیر به ونه وسي. خدای دې وکړي چې تاثیر یې د پام وړ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د متحده دینی محاس په نامه یو تنظیم پرون مردان کې داریون کړو له حکومت یې د مشال خان کزی په ساينسي بنیادونو د پلټنو غوښتنه کړې ده. بلخوا په پیښور کې د مدني ټولنې غړي غوښتنه کوي چې د مشال خان مقدمه دې په پوځي عدالت کې وچلول شي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان ناورو.
دایت تنظیم مشر او د جماعت اسلامي د مردان ډیویژن امیر ډاکټر اطور رحمان مشال لیډو ته پدې باب لوای
ساينټیفیک انداز تحقیقات مراد زموږ دا وی چې دا چا فون ډیټا ته اکسس پکاري نو هغه فون ډیټا ته د ایجنسی لاړ شي د حکومت ادارې لاړ شي یا د فیس بک آی ډی د چا نو هغه ته لاړ شي او صحیح تحقیقات دی هغه کوم ته مخې تکی سو پورې تحقیقات نه شوي نو موږ چاته شهید هم نشو ویلې او چاته مجرم هم نشو ویلې.
نوموړي وویل چې په دا غونډه کې چې دوی سره پکې د مدني ټولنو د غړو نه علاوه د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت د پاکستان مسلم لیگ نواز د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې او د مردان د تاجرانو تنظیم غړي شامل وو او دوی په ګډه باندې دا غوښتنه هم وکړه چې په یو لاره به هم د مذهب یا توهین رسالت په قانون کې د بدلون په ضد سازشونه ونه مني او باید دغه قانون دی په صحیح توګه عملي کړی شي.
موږ دا خبره وکړه چې عدالتونو کې کوم د توهین رسالت مقدمات دي او مجرمان دي د هغې فیصلې تر اوسه پورې ولې ونه شوې. په قرارداد کې د هغې فیصلې وشي که هغه بې ګناه دی نو پرېښودی شي او که هغه ګناهګار دي نو د دې قانون د پاکستان مطابق د هغې له سزا یې موت ورکړی شي.
بلخوا د پښتونخوا ولسي تحریک مشر او د مدني ټولنې غړی ډاکټر سیدعالم مسعود د مشال د وژنې په قضیه کې د پلټنو په اړه وایي چې باید زر تر زره په دې کې پرمختګ وکړی شي او چې کوم کسان پکې ککړ دي نو هغوی دې زر تر زره پوځي عدالتونو ته واستول شي.
د دې چې د څونه نقطې موږ وکتلې په هغه کې صرف یو خبره چې دوی را سره ومني دا ده چې ملټري کورس ته د دا کیس لاړ شي نو مسله به ټوله حل شي. ګوره جی کار خو روان دی خو لکه پوره نه دی. مثلاً په دې کې دوی د یونیورسٹی انتظامیہ یو هم داسې خاص چارواکي لا نه دي نیولې حالانکه د دې طالب علمانو نه زیات مجرمان هغه دي. بیا د دې کیمپس نه بهر هم چرته د دې واګې وې هغه ته دوی نه دي رسېدلي.
دا په مولدا چې په 14 اپریل عبدالولي خان په هنتون کې زده کوونکي د مشال خان د وژنې ورستو د مردان د پولیسو د مشر وینا تر مخه تر دې دمه د 30 څخه زیات کسان نیولي چې پکې د زده کوونکو په شمول د پوهنتون ملازمین هم شامل دي او پلټنې ترې روانې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د مردان پولیسو مشر ویلي د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان او وجنې په مقدمه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونه لاس لري نو ځکه هغوی هڅه کوي چې نیول شوي تورن کسان وژغوري. ډاکټر میا سعید د نن د خالی په ورځ مشال ریډیو ته د ځانګړي مرکې په وخت وویل چې پولیسو د مشال خان د وجنې په تور 9 کسان پیژندلي دي چې پکې 10 یې نیولي او باقي 2 قبایلي سیمو ته تښتېدلي دي. نوموړي دا خبره تر هغې یوه ورځ وروسته کړې چې د جمعې په ورځ د مختلفو سیاسي ګوندونو اتحاد متحده دینی ماس په مردان کې د یوې مظاهرې په وخت مشال خان د وژنې په تور نیول شوي کسان بې ګناه وبلل او د شفاف پلټنو غوښتنه وکړه. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د مرکې په وخت مردان د پولیسو مشر ډاکټر میا سعید نه پوښتلي چې آیا په رښتیا بې ګناه کسان نیولې دي؟
یو منزل هم دا انکار نه شي کولی چې زه په دې کې نه یم ځکه زموږ باقاعده غږ انتفاع کړی دی او خاص کر موږ هغه ملزمان چې کم په دې وحلو کې انوالو وو هغوی نیول دي. حالانکه هلته کې ډېر لکان داسې وو چې کم ګیر چاپېره ویډیو جوړول او تماشې کولې. موږ کوشش کړی چې ایون هغه موږ په دې ټچ نه کړو ځکه چې موږ دا غوښتل چې دې کې که موږ د سټوډنټس ډېر انتهایي فیوچر په دې کې خراب دې امکان دی چې کوم دا کیس دی نو دا چې هیڅ قسم نه څوک سیاسي پارټي ثبوت راوړی شي او نه هغوی سره ثبوت دی بلکې چونکې دې کې مختلف تنظیمونه ملوث دي د سټوډنټ یونینز د مختلف پارټو ځکه بنیادي طور باندې دا خبره اوچتېږي او په دې کې باقاعده هغوی کوشش کوي چې خپل د ملزمانو تحفظ ورکړي. ادروائز په دې کې هیڅ قسم داسې خبره نه ده او چونکې دا جی آئی ٹی جوړ ده او جی آئی ٹی کې مختلف انټیلیجنس ایجنسیز هم انوالو دي چې هغه پولیس سره تعلق هم نه لري خو په دې کې دا خبره بالکل به انشاء الله تعالی آیا شي چې کوم منظم موږ عدالت ته پیش کړو او باقاعده ملوث شي او موږ ته کوي امید ان شاء الله چې عدالت به انصاف
کوي. د مشال خان د کیس په معاملہ کې تازه ترین اوس دا وخت څه دی د مقدمه په حواله؟
بیسیکلی خدا سپده جی منگا دے کے کوشش دا کرنے چاہیے وہ بے گناہ کر سکے زندگی میں کوئی امید پارا منگا انتہائی چکم ان سے کریڈیبل ایویڈنس ہوا کلیکشن ہوا کر دے لیکن تو امپورٹنٹ خبر دا چاہیے ان سے ایک میڈیا ایویڈنس شروع کرا رہا ہے ویڈیو ایویڈنس کا بنیاد معلوم ہوگا کسان آئیڈینٹیفائی کری یا اگر پس فردر انٹروگیشن کی ملزمان ہے دا پتہ ہو لگے گا کہ نور کا ملزمان کا دے واقعے کے ملوث بھی نہ ہوئی جان پٹکڑ خپل ټیم تیار کړی دی موږ کانټیکټ کړو او هغه باندې ولسو.
او ډاکټر صاحب پدې کې تاسو چې کوم اصلي قاتل دی هغه یعنی چې په هغه شک ته چې اصل کس دا دی نو هغه سره هم څه خبرې کړې دي هغه څه ویلې دي؟
جی بالکل بالکل جی موږ چې کوم پدې کې مین اکیوز دی پرایم اکیوز دی موږ چې کوم تاسو ویلې شي چې ټول موږ چې کوم ملزم دی هغه دا دی چې په مشال باندې فائر کړی بالکل گرفتار کرے دی جی اور خپل انیشل سٹیٹمنٹ کی وہی بیان اور کئی چیزوں کا خپل دے دی جرم جو کم اعتراف کی اور دا خبر آگا بالکل منی چی آگا دا جرم کرے دے اور بدے کہ اس فردر عدالت کا تھرو بانے دوں گا کم بدے کہ یہ زیادہ امکان دا دے کہ آگا خپل اعترافی بیان گا مجسٹریٹ مخبہ مختلف اور کئی جی دے نم عمران دی جی اور دے دمالکن دپلے رسیدن کے اور دمشال جرنلزم
اسلام توین کرے دے بس راضی وجنے کنا شاته یو پرمو نظم پلانو ساس تحقیق سوائی
ابھی لڑکی مجھے خبر نکوم سو اسپیکولیشن نہ دے پکار اس پار دی جمعوں گا جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم چھے پڑے کے دے پولیس دے انویسٹیگیشن ایجنسیز دے علاوہ لور انٹریجنس ایجنسیز پڑے کے ہیچے دی نو یو غواړم چې موږ دا تفصیل شکل پورې مکمل نشي په دې باندې کوم دي کوم شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو د عوامي نشل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری غوښتنه کړې ده چې د مشال خان وژونکو ته د قانون سره سم سزا ورکړل شي. میا افتخار حسین دا خبره پرون په باچا خان مرکز کراچۍ کې د خپل ګوند یوې غونډې ته د وینا په وخت کړې ده. مشال خان د اپریل په 14 نیټه په عبدالولي خان پوهنتون کې قهرجنو بلوګرو وجلې وو. د هغه د وجنې پر ضد په پاکستان کې لاریونونه او غونډې هم دوام لري.
په عبدالولي خان پوهنتون کې د اپریل پر 14 نیټه وجل شوې زده کوونکو کی مشال خان پاړه میا افتخار حسین ویل چې سپریم کورٹ مننه کوي چې په دې معاملې نوټس واخیستو او د پلټن وروسته باید نیول شو ملزمانو ته د قانون مطابق د سخت نه سخت سزا ورکړل شي چې داسې بیا څوک هم قانون په لاسو کې وانخلي. ټول ویلي چې په هغه د دروغ تور لګول شوی او په فیسبوک د هغه جعلی آی ډی وا. ځکه موږ وایو چې د مشال سره ظلم شوی او چا چې هم دا کړی موږ غنده نه کوو او غوښتنه کوو چې چا دا ظلم کړی هغوی له داسې سزا ورکړی شي چې بیا څوک داسې ونه کړي او ناحق څوک ونه وژني. د عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین ویلي چې د کراچۍ په شمول په ټول ملک کې د ولس تراپیخي د شناختی کارډونو مسلې هواري کړې شي او که هغه بهر خار کې میشتي حق لري چې هم هلته ورته شناختی کارډونه ورکړل شي. دوی ټول پاکستان په شناختی کارډونو کې دوه پتی منل کیږي خو د پښتنو دوه پتی نه مني. بیا خو دا شناختی کارډ د ټول پاکستان لپاره بدل کړی شي. موږ پاکستانیان یو او پښتانه که په کراچۍ کې دي که په خیبر پښتونخوا بلوچستان او یا پنجاب کې میشتي هغوی سره د نورو پاکستانیانو په رنګ سلوک وکړی شي. د عوامي نیشنل ګوند سند څانګې مشر سینیټر شاهی سید په دې موقع وویل چې د مئی پر 28 نیټه به د ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان راځي نو باید ټول کارکنان د هغه د راتګ او جلسې لپاره تیاریاں وکړي. په یاده غونډه کې د ګوند صوبایي چارواکو تر څنګ په ګڼ شمیر کې عامو کارکنانو هم ګډون وکړ. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو په کراچۍ کې د عوامي نشر ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین د خبرو په اړه تفصیل د محمد عمران ناوریدو.
دا مشال ریډیو دا.
رازو یې ویبل موضوع ته په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې ماشومان ته د نهو مرزونو ضد د ټیکو هفته سبا ختمیږي. په دې نړیوال مهم کې د شیری هیپاتایټس بی گردن تور نومې تبي ټوخي ضد ټیکې او ساسکي شامل دي. په دې اړه تفصیل د سیمینار شانواز ترک زیرا کوي.
د محمودو د صحت د محکمې مشر ډاکټر زاکر حسین وای چې د هغوی ټیمونه په روغتونونو د محمود ایجنسی په داخلي او خارجي لارو کې ناست وي او د 15 کالو کم ماشومانو ته دغه ټیکې وهي.
په دغه سلسله کې مونږه اګهیم پروګرامونو نه سره سره مونږه د فیلډ اکټیویټي موخه او په دې کې چې د پولیو کمپاینونو کې زمونږ سره ټیمونه او علاقو ته زمونږ خلک دي نو هغوی مونږ بیا راپورټ راکړي چې په کومو علاقو کې ټیکې نه وي شوي او زیرو ډوز ماشومان په کې نه مونږ په هغه علاقو کې بیا زمونږ مین فوکس په دې هفته کې دا چې د کوم علاقو نه مونږ دغه راپورټ راغلی دي چې د زیرو ډوز ماشومان زیات دي زمونږ ټیمونه او زمونږ چې کوم ویکسینیټران دي مونږ هغوی په هغه ټول مومن ایجنسی کې مونږ
همداشان په شو قدر کې د کټګوري سي روغتون مشر ډاکټر نصیر خان وای چې د هغوی په سیمه کې ماشومانو ته ټیکې لګول شروع دي خو د شمیر پته به دوه ورځې پسته لګي چې په یاد مهم کې څومره ماشومانو ته دغه ټیکې یا څاڅکي ورکړې شوي دي.
بهر حال ٹارگیٹ نہیں تو ہم سے فل پاپولیشن تھا اور آگا پاپولیشن مطلب دارے جی آگا بیس مان دی مطلب دارے جی منگا رف دوں میں ان شاء اللہ ہم بکو پانا مشمان دل تم راجی اور باہر ہم راجی ان شاء اللہ منتخب کو صحیح طریقہ باندھے مطلب دارے صاف آگے دے.
اور ڈاکٹر ذاکر حسین نے میں پختل چے کہ کم ماشومان پدی ہفتہ کے لیسی میں باہر ہو او د ٹیکو یا تاس کو نہ پاتے شوی نو دغه ماشومان ته بورس تو هم ٹیکی ور کول کی او یا نہ
زمون دا استیمیٹ ٹارگیٹ د تیر کمپین من دا سرویس تو چکو اگے کی زمون سرسوم زیرو ڈوز ماشومان را ویلو نو پا اگے کی من پ تقریبا 4-5 زرا ماشومان دا سے رپوشی او چرا دا بیخی دی ٹیکو نہ پاتی دی زمون دا اولنے کوشش تا او چرا اگا ماشومان ته من گورسو زمون کو مومن ایجنسی کی تلیریش تو سنتولو کې سپټالونو کې په هر ځای کې دا ویکسین اویلیبل دی او هر وخت اویلیبل دی.
په دې نړیوال مهم کې دا شری هپاتایټس بی گردن توڑونو میتب او ټوخی ضد ټیکی او څاڅکي شامل دي او دغه ټیکی او څاڅکي د یوې ورځې د ماشوم نه تر د 15 کالو پورې ماشومانو ته ورکول کیږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر فاټا یوت فیسټیوال په نوم د قبایلی ځوانانو لپاره را جوړ شوی د لوبو میله دوام لري. په دغه میله کې شریک لوبغاړي شکایت کوي چې دوی ته سم سهولتونه نه دي ورکړل شوي او یونیفارم او بوتانی غیر معیاري دي. د استوګنې او خوراک سم بندوبستي هم نشته. دوی وایي باید د لوبغاړو شکایتونو ته دې پام وکړل شي او سم سهولتونه دې ورته ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری نه.
د فاټا د لوبو ډایریکټوریټ لخوا د خیبر پختونخوا گورنر فاټا یوت فیسټیوال په نامه د لوبو میله دوام لري او د بیلابیل لوبو سیالۍ په خیبر باجوړ کورما ډی خان او بنو کې روانې دي. د خیبر جنسۍ په جمرود لوبو میدان کې د والیبال یو لوبغاړی فواد پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی د دغې لوبو د میلې د انتظاماتو نه مطمئن نه دي.
ډېر ناقص انتظامات کړي دي. فیسلٹی شته پلیئر لږه کم پلیئر له خلک ور کوي. دا د پلیئر پورې د یو قسم له خندو دو وردی کې چې کم دو ور کړی هغه د جمی ور کړی. حالانکه دا خو ګرمه میاشتو نو به کې جرو بیش تر سره بوټ ته او شرټ باندې کړ دي. خوراک هر سړی په خپل ځان باندې دو 2-500 روپیه پر پلیئر ور کوي. خو هغه به پلیئر سره څو کیلو دوټه ما خرچه خو پغې نه کیږي نه په خوراک کیږي چې دوی دوټه ما خوراک وکړو.
او د بجوړ نه راغلی د بیس بال لوبي یو لوبغاړی فضل حکیم وای
نو بیګا زمون چې کوم رهایشو هغه ډیر کمزور یو. بلدار چې زمونږ د ترانسپورت تنظیمات هم نو موږ د اغه زینه مثال پلین کوچ په طریقه باندې را روان شو. د باجوړ نه تقریبا 15 غنټه مزل دی. کلاریان ټول مطلب دی چې ډیر ستړي سومانه رااله. زما په خیال باندې چې تنظیمات څومره دی او د کم اگنایزنګ کمیټې چې کم طریقه کار شروع کړی نو ټوټلی غلط دی.
او د شمالي وزیرستان منظور خان وایي چې باید داسې لوبې دی په میرانشاه کې هم را جوړ کړی شي.
خو چې د میسپو یونت خان سټیډیم یا وسی به ډیر خوان وکړو. میسپل ډیر زبردست سټیډیم د میرانشاه یونت خان سټیډیم
پاسی فیسیلیٹیز شان ہر تسے زیوت دی
د کبیلی سم د لوبغاړو د شکایتونو په حق لم شکل د فاټا د لوبو ډایریکټوریټ یو چارواکی ایوب خان سره خبرې وشوې نو دوی ویل چې د پیښور په پرتله په کبیلی سم کې د لوبو سم سہولتونه نشته خو کچاته سستون زوی نو هغه دی په ایجنسیو کې ایجنسی سپورتس مینیجر سره وویني د فاټا د لوبو ډایریکټوریټ چارواکی وایي چې د غلوبې به د مئی درې منیټې پورې دوام لري او چې د کومو ایجنسیو یا اف آرز لوبغاړي پکې په کومو لوبو کې اول او دویم مقام ترلاسه کړي نو هغوی ته به نقد انعامونه ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیا امیرزاده ناورو. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ریاض صادق په مشرۍ یو 15 کسیزه پارلماني وفد په دوه ورځني سفر کابل ته رسیدلی او دا مهال د افغانستان د ملي شورا له ادارې پلاوي سره خبرې روانې دي. تېر ورځ ښاغلي صادق لخوا د قومي اسمبلی په پاڼه پوشي بیان کې ویل شوي چې په سفر کې به د دوه هیوادونو ترمنځ د همکارو په زیاتولو او د شخړو هواري لپاره د خبرو اترو په ضرورت ټینګار کېږي. د مردان پولیسو مشر ډاکټر میا سعید ویلي دي چې د مشال خان په وژنه کې ګرفتار شوي کسان د پخو ثبوتونو نه پس نیول شوي دي او په دې لړ کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو دریځ ناسم دی. نوموړي دا خبره نن مشال ویډیو ته په داسې حال کې وکړه چې پرون په مردان کې د متحده دینی محاس سوري لاندې یو احتجاجي لاریون کې غوښتنه شوې چې مشال خان په وژنه کې تورن کسان بی ګناه دي او زر تر زره د خوشي کړل شي. تېر ورځ په اسلام آباد کې په زرګونو د اپوزیشن کارکوونکو د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفي کېدو غوښتنه پسلاهي کړي چې سپریم کورټ د ښاغلي شریف او د هغه کورنۍ نه د درغلو د تورونو په اړه د نورو پلټنو حکم کړی. دا مظاهره د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په مشرۍ تنظیم کړې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر احساساتي او غیر مسؤلانه دریځ نیول دښمن ته موقع ورکوي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. ښاغلي غنی دا خبره د سور لاتمې د مجاهدینو د بری د 25مې کلیسې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې کړې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د بین الافغاني مذاکراتو له لارې باید روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. امریکایي پوځ وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ودانۍ د برید پر مهال د دوی دوه سرتېري په نښه وژل شوي دي. چارواکي وایي کېدای شي دواړه د خپلو ملګرو نه په خطا کې په نښه شوي دي. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل به د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مئی په دویمه په شام او یوکرین کې د جګړو سربېره په نورو موضوعاتو خبرې کوي. او اوس هم راځو 19 پروګرام سربېتا. په دې پروګرام کې د پېښور پوهنتون دی وی استاد سمین اپریدی سره خبرې کوو. ریدونکو دا پروګرام نن تاسو په دویم ځل اوري. جوړونکې ملیحا میرزاده ده.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زملي حامیر زاده هرکلی وایم. نن را سر په پروگرام کې سمینا افریدی ملمنه ده. سمینا په پېښور پوهنتون کې د فلسفې استاده ده. هغه په فاټا اصلاحاتو او ښځو حقونو باندې څېړنې کړې دي او د تعلیمي اصلاحاتو په ګډون د ښځو د حقونو مبارزه ده. نن په پروگرام کې له سمینا سره خبرې کوو. ستړي مشه.
ډېره مننه.
اول به خو د مننې نه پرته به درته ووایم چې ښه راغلاست درته وایو په پروگرام کې. او کلک شانتی تعارف ورکې چې تاسو د خیبر ایجنسی د کومې علاقې سره تعلق ساتي او بیا بنیادی تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟
زما تعلق خیبر ایجنسی سره د پکوم زخه خېله ما او سبق مبق تعلیم د پاره چې د نومګ زیاتر وختوم په پیښور کې تیر کړی دی. زما ابتدایي تعلیم هم پیښور کې شوی دی او بیا هغه نه بعد جنا کالج ته تللی ما. پیښور پوهنتون کې بیا ما ایم اے په فلسفه کې کړی و. زما ډېر زیات شوق و چې لما سلسم کولونو هغه دوران کې زما خپل مشرور سره یو څو کتابونه د فلسفي کتلي وو نه چې هغه ما ولوستل. نو بس ما بیا هغه دور کې فیصله وکړه چې یاره زه به خپل ام اے دغه په فلسفي کې کوم. نو بس بیا هغې نه بعد زه لاړه ما پېښور پوهنتون ته او هلته کې مې ام اے فلسفي وکړله. زما دغه پوزیشن رالو دویم نمبر زه په ډپارټمنټ کې رالم. بیا ما ته په خپل ډپارټمنټ کې موقع ملاو شوله په خپل شعبه کې چې زه تعلیمي دغه درس ورکم. او بیا دې کې ما هم په پېښور یونیورسټي کې د پی ایچ ډی لپاره زه داخله واغستله. او بیا پی ایچ ډی زیات چې دی نو زمونږ سپروایزر زما استاد چې وو نو هغه موږ دې طرف ته ډېر زیات لکه زمونږ د غوخلو چیرې موږ په خپل مقامی مسائل باندې په مقامی سوچ او فکر باندې تحقیق کول پکار دي. ځکه بیا ما دا د غوخلو چې په جندر کانشسنس امنګس پښتون باندې کار وکم چې په پښتنو کې د جندر حوالے سره لکه زمونږ تصورات سي دي زمونږ مسائل سي دي او دا غي د حل کولو لارې سي دي.
لکه د صنفي توپیر یا د صنفي فرق خلاف چې د پوهه غته سو پای باندې تحقیق وکړو استاد تاسو څومره وخت شوه دی؟ نو داول نه مې اراده و چې همدغه شعبه به تاسو خپله وي. استاذي ستاسو خوښه ده؟
جی بالکل بالکل جی. زما بلکې د بچپن نه به دا و چې زما له به ډېره زیات مزه راکوله چې زه به په یو څه پوه شم. نو ما به خپل نورې ملګرې په هغه هر څه باندې پوهولې. بلکې زما نه چې کومه مشره خور و نو اکثر به ایتم چې د کلاس د سکول نه کوم کار میلاو شوی و نو که ته بس مسله وه زه به ورسره کېناستم. ما به ځان پوهولې. د دې استاذي دغه ما کې یو بچپن نه یو فطري خواهش وو.
د دې فلسفې باره کې به تاسو کما چې دا څنګه مضمون دی په دې کې تاسو څه خایې او بیا تاسو چې کومه تنده ده هغه د دې سبجیکټ یا د دې مضمون خودلو سره پوره کیږي؟
فلسفه خو داسې خبره ده چې لکه هغه موږ وایو چې یاره د چا هم داسې یو تھینکینګ پرسنالټي وي ریفلیکټیو پرسنالټي وي چې شیانو ته ډېر په ګهره نظر ګوري او ډېر هغه بنیادي مسلو ته څوک سوچ کوي. نو موږ وایو چې یاره دا فلسفه کوي. نو فلسفه داسې خبره ده چې ګینې کپه کې ام اے او کې او کپه کې دا باقاعده رسمي تعلیم او کې او کونه کې خو کده انسان په سوچ په شخصیت کې دا خبره ای چې هغه د تل نه په خبرو باندې ځان پویول غواړي نو هغه لکه فلسفه کوي. فلسفه چې څه پورې زموږ د مضمون تعلق دی نو دا خو د چیرې ګینې د کم ژوند چې بنیاد د ژوند چې کم بنیادی مسائل دي د انسان د سماجی ژوند د سیاسي ژوند نو د دې چې کم بنیادی مسائل دي او بنیادی سوالات دي نو فلسفه د هغه سوالاتو جواب لټولو کوشش کوي. کوم بنیادی سوال اکثر مونږ وایو چې درې سوال دي او د دې سوالونو لاندې بیا څونه سوال ناراضي نه کې درې بنیادی سوالونه دغه دي چې انساني نیچر څه دی انسان څه دی بل دا چې زموږ د اخوا دی خو چې کوم څه دی موجود دی د دې حقیقت څه دی د انسان په ذات په حقیقت باندې ځان پویول دي د خپل اخوا دی خو چې څه موجود دی کاغه سوشل ریالټی دا کاغه فزیکل مطلب مادي شی نه دی هغه سماجی حقیقتونه دی یا اداري دی یا سم دی پای باندې ځان پویول. او بیا دا چې د انسان او داغه د دې ماحول او داغه د فزیکل د سوشل انوایرمنټ منځ کې تعلق څه دی نو دا درې بنیادی سوالونه دي چې دی لاندې بیا ټول چې دی نو پالیټکس او اکانومي او دا ټول ساينسز چې دی نو بیا راځي.
تاسو د انسان او بیا د ټولنې او د ماحول د وابستګي خبره کوي او تاسو هم ویلي چې لس کاله تاسو ماشاءالله شوي دي تجربه لرئ. تاسو د استاذې څه فرق راغلی دی په د استاذې په طریقه کار کې په دې لسو کلونو کې او بیا د دې زده کوونکو په سوچ کې؟
وخت داسې فرق راغلی لو چې یو خو دې معلوماتو ته دغه لکه ډېره زیاته شوله را په یو بٹن په کلیک باندې انسان ته ډېر څه اویلیبل وي خو دا وشول چې رګین انفارمیشن ته دغه ډېر زیات دی دا یو موقع پیدا شولا. خو لکه فلسفي غوني سبجیکټس کې مطلب زیات تر د خلکو د غره چې مارکیټ اورینټډ دغه کوي نو فلسفي غوندي مزامینو ته بد نصیبه سره لکه توجه لګه کومه شوی ده. او دې لحاظ سره چې کومو غوندي زموږ ادارې یا سرکار یا یونیورسيټي کې هم دومره سرپرستی نه کیږي.
نو تاسو هلې ځلې کوي تاسو چې یو مبارزم یا یو اکټیویسټ یا سوشل اکټیویسټ یا پولیټیکل اکټیویسټ یا ښځو حقونو لپاره کار کوي نو دغه مضمون ژوندۍ ساتلو لپاره تاسو څه کوششونه شته؟
بالکل جی بالکل جی. موږ داسې کورسز ډیولپ ډیولپ کولو کوشش کوو چې هغه اپلایډ وي چې دا هغه مطلب لکه څنګه چې خلکو ته لګي چې دا فلسفه د عام انساني ژوند نه ډېره لکه لري یو شی دی نو هغه موږ زیات داسې کورسز ډیولپ کوو چې رګي نه هغه په هر شعبه کې وي که هغه په سیاست کې وي که هغه په اقتصاد کې وي که هغه ایون په دی ساینسز کې وي که په ریاضي کې وي چې هغه اپلایډ کورسز په ذریعه دا هغه ګوري چې دا څونه زموږ د مضمون سره یا دې شعبې سره څومره تعلق لري. د دې نه علاوه مونږ ریسرچ بیا داسې کوو چې مونږ خپل څنګه شروع کې ویل کنه چې زمونږ کم د دې مسائل دي او زمونږ چې کم مقامی سوچ دی او کم مقامی زمونږ چې دلته کې کم سکالرز پاتې شوي دي لکه مونږ کوشش کوو چې مونږ په هغه ریسرچ کوو.
یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، وی توار ورکو.
مليحه خور، له ډیره وخت بعد عمران در سره یم.
عمران ملنګ رو راو می پیژندې، ډیره مننه. تپوس پس کوي،
تپوس کوم دغه د لکه د تاسو سر خبرونه ډیر خیان دی او ری دی خیان د خبرونه ده کنه. خو په دې باندې نو د خور پوي کی چې د فلسفه فلسفه کیشته وای څنګه ذکر کیږي
فلسفه چې کلم تاسو په خپل جن په خپل ذات حواله سره ځان پویوي چې رګینه سیمه زده دي دنیا کې یما زماره دي جن سم مقصد شته کنه بله دا چې ما سره څه د کولو اختیار شته او که نه، که زه څه وکړم نو د هغې څه سزا یا جزا شته که نه. نو دې سوالاتو بله دا ده چې د نیکۍ د نیکۍ او د بدۍ تصور، د ښه او د بد تصور، بله دا چې د دې ښه او د بد تعلق آیا په دې دنیا کې د انسانانو ژوند سره دی او که نه، مطلب داسې یو خیالي دغه سره تړل دي چې رګینې دا ښه او بد څه دي، په دې باندې ځان پویول نو دغه فلسفه کول دي.
تاسو چې ډېرې څېړنې کړې دي، تحقیق م کړې دي په مختلفو موضوعګانو باندې، او بیا تاسو لیکنې هم کوئ، آرټیکلز ستاسو د هغې ذکر هم کړی دی، که لږ شانتې د هغې باره کې ووایه چې ستاسو تحقیق په څه باندې کړی دی؟
تحقیق زیات ما په د زنانو د حقوقو حوالې سره کړی دی، خو هغه هم بیا هم عمده که د پښتنو د پاکستان او د افغانستان کې چې کوم پښتانه دي د هغې حواله سره چې رګینې زموږ د پښتنو مسایل څه دي، د هغې دپاره هغې ته کم کم حقوق میلاو دي، کم نه دي میلاو، او هغې دپاره څه کول پکار دي. بل زما د تحقیق بل چې کم بنیادي دغه دی، هغه په فاتا کې اصلاحات دي. لکه زه دا وایم چې زموږ د پښتنو په مخ په وړاندې تلو دپاره، زموږ په دې علاقه کې د امن دپاره دا ډېر زیات ضروري دي چې په فاتا کې زر تر زره اصلاحات وکړی شي، آئینی قانوني اصلاحات وکړی شي. د دې حوالې سره زه تقریبا 2005 راسی مختلف فورمز باندې ز کار کوم. پہلے ہی ما 2005 کی پہلے ما یو آرٹیکل لکھلے وو چې هغه ما د یو سیمینار کې مې بیا پریزنٹ کړی وو چې هغه په فاتا کې د زنانو د ځمکې د وراثت کې د حق په حواله سره او د ځمکې د ملکیت چې کوم دا حق دی، د جائیداد د ملکیت او د پراپرٹی د اونرشپ چې کوم دی. د 2007-08 کې زه یو د قبایلی اصلاحاتو حوالے سره یو جرګه وه، هغې کې زه شامل شوی وم. او بل ما لکه ډېر ما لپاره یو مایوس کوم غوندې دغه و، دې لحاظ سره چې زه تقریبا 250-300 کسان وو زموږ قبایلی زونه، خو زه په کې صرف یو قبایلی ښځه وم. نو هغې نه بعد چې کوم آرګنایزیشن دې حوالے سره کار کوو، نو هغې ته به که کلم زما میټنګز به وو او دغه و، نو مونږ به کوشش دغه کوله چې یاره زنانه او پرزنس پکې پکار دی، دایې نمایندګي ډېره زیاته ضروري ده، دایې آواز ډېره زیات ضروري ده که څه اصلاحات کېږي. دا فاتح کې اصلاحات کول ډیر ضروری دي که مونږ د پښتنو ان جنرل او خاص کر د زنانو په ژوند کې سخت تبدیلی غواړو، په علاقه کې امن غواړو. زما پیره تحقیق چې دي کوم وونو هغه د حواله سره په فاتا کې د سی په یوازې خو هغه د زیری خو بیا لینه جوړیږي په زنانه او تب الہی د حقوق ملاویږي چې سوسایټی کې په معاشره کې مطلب لکه د قانون عمل درآمد وي، عدالت وي، دغه وي او اصلاحات نور په غټه پیمانه وشي. نو دغه و بیا هغه لحاظ سره صرف لکه تحقیق ہی نه و، بلکې ما دا وی چې رګینه لکه خبره چې څنګه مونږ وایو تھیوری او پریکټس نو دواړه پرکار دي. نو په دې لحاظ سره ما مختلف فورمز باندې هم مختلف موومنټس یې پاتې شوی هم که د قبایلو کې د اصلاحات لپاره څه قسمه کوششونه هلې ځلې شوي دي په مختلف دغه کې. نو یو بیا زمونږ یو دغه و چې هغې کې فاتح ریفارمز کونسل جوړ شوی و، یو پروجیکټ و د هغې لاندې. نو هغې کې تل سرو به دا خبره کوله چې د زنانو کونسل خو ناممکنه ده چې جوړ شي او قبایلي زنانه به څنګه روزي. او هغې کې زموږ دا و چې تللو په کې ګورنر سره ملاقات و، په کې صدر سره و، نو چې دا به څنګه ښځې روزي. خو ما ته چې بالکل روزي ښه تکړن دي وي په څه پوهېږي نه، ما ته ښه پوهېږي مې زه د ډېرو نه ښه پوهېږي، ډېرو سړو نه زیاتې ښه پوهېږي. خو خبره داسې ده چې موقع ورکړی شي. او واقعي چې کله بیا ما رابطې وکړلې، نو په خپله به بیا خلکو ته چې پته لګېده ما ته به خویندو فونونه کولو دغه کولو چې مونږ پکې شامل یې کړه.
یو اورېدونکي ته ورځو.
لال مرجان یم د کورمې نه تپوس لرم د فلسفي حوالې سره چې دا د تصوف سره څومره ریلیټډ ده، کنیکټ ده. لکه مطلب تصوف هم لکه ویلې چې دام د حقیقت لکه
جورا فلسفه چې دا د تصوف د فلسفي یو ډیر اهم موضوع دی، ځکه چې د حقیقت په تلاش کې لکه دا یو ډیر اهم یو لار ده د تصوف. نو موږ په دې باندې لکه صوفی چی سره د هغه خو لکه عبادت او مراقبه او داسې طریقې سره لکه هغه دغه باندې حق تلاش کړی، د زړه دغه باندې چې موږ وایو قلب او دغه والا فلسفي اومک مسلو ته اومک سوالونو ته هغه د عقل په دغه باندې ورځي او د دلیل په دغه باندې ورځي. نو لکه د تصوف چې دی نو دا بالکل بلکې زمونږ په یو مضمون کې شامل هم دی چې صوفیزم پکې مونږ از ا سبجیکټ او زمونږ بلکې ډیرو کسانو په دې باندې تحقیق هم کړی دی فلسفیانه. نو مطلب لار یو د سوال یو دی، سوال یو دی، مسله یو ده چې دې دواړه دغه کوي، خو د فلسفي لار بدله ده، هغه د عقل او د دلیل لار ده، د
هغه خویندې چې تاسو اوري او به مخې ته راتلل غواړي نو ته به تاسو څه ویل غواړي دایي حوصله افزایی لپاره؟
خپلو خویندو ته، خپلو کشرانو ته، خپلو بچیانو ته به زما دغه دغې چیرې کینې یو خو دې بالکل خپل ځان کمتر نه ګڼي، مطلب دی کمې خو بالکل نه دي، زیاتې نه دي، زیاتې نه دي په صلاحیتونو باندې او په دغه باندې، نو کمې بالکل هم نه دي. د دنیا هر یو کار دی چې هغه زما زموږ دا بچیانې کولی شي او دې لپاره چې دینه موقع د پیل نه زیاتې دي، بل دا یو وخت دسی دی چې زمونږ خاص کر خپل قبایلي بچیانو ته بزدا یم چې دا یو د تبدیلی وخت دی، کو دی وخت کې دی را پانه سي دي ځان په خپل مسلو پوه نه کی، لکه کدی ناست سره باندې کیږي او د ناپوه سره لکه نه کیږي، دې په کې پوره خپل کردار ادا کی چې یو نوی دا غزان له یو نوی سهار د یو نوی ورځ ابتدا او کی چاغي کې دی خو پورا یو بھرپور خپل انساني رقم صلاحیتونه جديد ملاو دي چې دا غي پورا دغه دی اکی په کار راولي.
ډیره مهرباني سمینا افریدی بیبی، زغ شان پراتلون کوفتو کې به نور ملمنه راځي لغوي سره بدای د ژوند او کار او نور تجربه په حواله خبرې کو. تر هغه ته ځان خیال ساتي، د الله په امان.
اوریدونکو اوس هم راځو بلې اونیزه خبرونه جمهوریت ته. د دې اونۍ په جمهوریت اخبارونه کې به واوري چې آیا د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې په فعالو سیاسي ګوندونو کې جمهوریت شته او کنه، همدارس په دې ګوندونو کې پر مسلو د بحث دود یا روایت په څه ډول پر مخ سي. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ د مشال همکار پامیر ساحل جوړوي.
جمهوریت ستړي مشه. آیا په پښتونخوا او بلوچستان کې فعال لوی سیاسي ګوندونه د ګوند دننه هم جمهوریت لري او کنه؟ په لویو سیاسي ګوندونو کې انتخابات څنګه ترسره کیږي؟ پر سیاسي ګوندونو د موروثي سیاست تور تر کومه حده سم دی؟ همداراز آیا په ګوندونو کې د باس کولو جمهوري ارزښت موجود دی او کنه؟ پالیسي او پریکړې یوازې یو څو مشران کوي؟ د دې ټولو پوښتنو ځوابونه مو په نننۍ خبرونه جمهوریت کې له سیاسي مشرانو سره څېړلې دي. له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو پر دې موضوع باس کړی و چې جمهوری نظام لپاره سیاسي ګوندونه څومره ارزښت لري. پر نننۍ خبرونه کې مو د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د لویو سیاسي ګوندونو جوړښت او د دې دننه د ډیموکراسۍ پر سطحې خبرې کړې دي. په دې سلسله کې لومړی ګوند د پاکستان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله ده. جمعیت علماء اسلام په خیبر پختونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو کې نفوذ لري. جمعیت علماء اسلام په نظریاتي توګه د اسلامي شریعت غوښتونکی ګوند دی او د دې ګوند مشري مولانا فضل الرحمن کوي. د جمعیت علماء اسلام ګوند لویان جلیل جان مې پوښتنه وکړه چې د دوی د جمهوریت تصور څه دی. دی وایي د دوی ګوند په پاکستان کې هر ډول بدلون د انتخاباتو او پارلمان له لارې غواړي.
جمهوریت تصور دا دی چې موږ په جمهوریت کې د وخت کې پروسس روان یو، مونگا دسے کردار یا دسے جدوجہد مونگ نے اختیار کرے چاہا تھا جمہوریت نام منافی، لہذا مونگ دے وقت کے دے جمہوریت پلارا، دے ووٹ پلارا، دے پارلیمنٹ پلارا، ہر قسم تبدیلی را وسط پہ حق کی.
آیا پا جمعیت علماء اسلام کے دنن جمہوریت شتا دے او کنا؟ جلیل جان وائی دو دوی دے گن دنن جمہوریت شتا او پر ٹاکلی وقت پا کے انتخابات تر سرکی گی.
الحمدللہ دے نور پارٹو پر نسبت جمعیت علماء اسلام کی جمہوریت دیز جات مونگ سنکو، ځکه چې زمونږ جماعت کې دننه درې کال پس هم محرم الحرام کې رکنیت سازی کیږي، درے میں سے رکنے ساری مہم چلے گی، بیادہ نا پس تا دا یونین کونسل انتخاباتی، بیادہ تحصیل انتخاباتی، بیادہ ضلعی وی، بیادہ صوبے وی، بیادہ مرکز انتخاباتی، او ہر یو سڑے عمومی رکن وی آغا دے امیر جنرل سیکرٹری پر اپلائی کولی سی، لیکن اپلائی آغا نہ کہی اپلائی بس آغا پسے بل سوک بکی آغا اپلائی جماعت کے اپلائی کول نشتا بل سڑے واغا نامینیٹ کئی جدا زمانگا امیر دے آزار زمانگا جنرل سیکرٹری دے
جلیل جان تمیو ویل چھ دا گوند مشر مولانا مفتی محمود و او بیاورس تا وس دا گوند امیر مولانا فضل الرحمن دے چھ دا مفتی صاحب زوی دے، نو آیا جمعیت علماء اسلام دا گوند دننا موروسی سیاست نلری؟ دو ویل دا خبر سمان دا جلیل جان وای په گوند کې تر مولانا فضل الرحمن مخکې هم امیرانو مشري کړی ده،
تاسو مفتی صاحب نو واغ سو، تاسو دینه پس مولانا احمد لغوري نو واغ سو، تاسو عبد الله درخاتی نو واغ سو، تاسو دې حضرت مدنی نو واغ سو، تاسو دې مولانا عبد الله نور نو واغ سو، دا ټول امیران د مفتی شوی دي، چونکه مفتی محمد رحمت الله علیه چې کله وفات شو هغه ټیم صوبائی مرکزی شورا او مرکزی عمومی چې ده بل اتفاق مولانا فضل الرحمن جن سیکرٹری کو بیا غنا پستا دا درې کال جن سیکرٹری هو بیا غنا پستا بیا ځکه الیکشن کې ده باقاعدہ با الیکشن کے دو باقاعدہ یو سڑے یو عمومی داغا خلاف کاغذوں نے جمع کی داغے خلاف گزری کی نا دستور کے داغے تا حق سے جاگا یو دلنا اللہ سلام ہمیں جوڑی دیجی خود تا موسی سیاست نہ ہوئی دے خلق و مینا و دے مرکزی و عمومی اعتماد ہوئی
اوردن کو دے جمعیت علماء اسلام ویان جلیل جان دریز مواورد وز دا عوامی نیشنل گوند پاڑا خبری کو عوامی نیشنل گوند خان عبدالغفار خان پاچا خان پا صورت کے دا ٹولونیزو و سیاسی حلو زلو دیر پخوانے تاریخ لری دا گوند ہم پا خیبر پختونخوا و ہم پا بلوچستان کے مضبوط مرکزو نلری دا گوند وسنائی مشر اسفندیار ولی خان دے او دا پختون ملت پالا گوند دے د ګوند یو مشر او د پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین وایي د دوی ګوند له پخوا راهیسې جمهوری دی او په ټاکلي وخت پکې انتخابات ترسره کیږي.
واحد عوامي نیشنل پارټي د کل نه جوړه ده، تر دې دمه چې کمونو پاره کې خپل انټرنل الیکشن کیږي او د هغه لپاره خپل طریقې کار موجود دی. زمونږ مطلب چې بنیادی ممبرشپ ته د ممبرشپ په بنیاد چې کمونو به زمونږ خپل د یونین کونسل او د غرنګ د برانچ او بیا ور پسې چې کوم دی د تپې او د تپې نه پس چې کوم دی د تحصیل او د تحصیل نه پس بیا چې کوم دی نو ضلع او ضلع نه پس صوبه او د صوبې نه پس مرکز او دا د هرې ادارې انتخاب چې کوم دی نو کونسل کوي.
میا افتخار حسین وای په عوامي نیشنل ګوند کې د پالیسیو جوړولو یو سم نظام موجود دی. د ده په خبره د ګوند آئین منشور او تګلارې په صوبایي او مرکزي سطحو جوړیږي او د ګوند هر غړی پر دې باس کولی شي.
داسې ده چې زموږ پالیساز ادارې چې کوم دي نو هغه خو یو اوورال کونسل دی چې هغه زموږ صوبائی کونسل دی او مرکزی کونسل دی چې هغه زموږ د آئین او د منشور د منظوري اختیار هم لري او په هغې کې چې کوم دی نو ردو بدل هم کولی شي. هغه په ټولو کې پاورفل دی. بیا هغې نه پس چې کوم دی نو زموږ مجلس عاملی دی چې هغې کې صوبائی او مرکزی مجلس عامله هغه په پالیسو باندې مطلب چې کولو ډسکشن کولی شي، لکه صوبې ته چې پالیسي ورکولي نو مجلس عامله په خپله چې کوم دی نو هغه د صوبی مجلس عامله ډیسایډ کوي او په هغه وخت کې چې څه مسلې هم راپېښي وي، پولیټیکل مسلې وي، ډسکشن وي، بل سي اوورآل چې د ملک دننه پالیسي وي یا د پارټۍ مطلب دی د ټولې پارټۍ په حواله یو ډیسیژن اخیستی یا پالیسي دی، نو هغه چې کوم دی نو مرکزي مجلس عامله کوي چې هغه ټول مطلب پاکستان په سطح ټول مساوي خپل زموږ چې کوم صوبی دي
میا افتخار حسین وای په دې کې هیڅ شک نشته چې د ګوند مشران تجربه او پوهه زیاته لري، خو پر مسالو هر کس غږیږي او د هغوی نظر په جمهوری توګه بیا د ګوند د تګلارو برخه جوړیږي. د موروثي سیاست د پوښتنې په ځواب کې میا افتخار حسین وایي دا په نړیواله توګه یو نظام دی چې د قابلیت او قربانیو په صورت کې کله کله د یوې کورنۍ کسان په ګوندونو کې زیات رول لري.
دا خبره ګوري چې خاندان قربانۍ سامره ورکوي یا دا وی کې د قیادت صلاحیت سامره دی او په دې بنیاد باندې هغه فیملی ته خلک احترام ولري لري. دا زه د ورډ وایز خبره کوم په ټوله دنیا کې چې کوم دی دا طریقې کار شته.
میا افتخار حسین وای په عوامي نیشنل ګوند کې هم د باچا خان لوبختون راهي سه بیلابیل مشران پر مرکزی دندو پاتې شوی دي.
زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ د باچا خان په وخت کې نور خلک مشران پاتې شوی دي. باچا خان خوده حد ترالو چې هغه به هده نشته او خدای به نورو سره وي، خو د هغه د شخصیت خپل یو مطلب دی چې چاپ او لکه اجمل فیض دو ځل چې کوم دی نو زما کوي صدر پاتې دی او ولی خان د هغې د صدارت د لاندې کار کړی، بلکې ډېر زیات احترام ته ورکوم. داسې زموږ د صوبې په صدارت کې چې کوم دی نو افضل خان له صوبې صدر زمونږ پاتې شوی دی، دلته چې کوم دی نو زمونږ عبدالخالق خان زمونږ صدر جد صاحب هغه صدر پاتې شوی دی. داسې نه ده چې ګین بیخي لکه د خاندان په سطح یو خبر را روانې.
تر وقفه وروسته در طبيعه هر کلای وایو تر عوامي نشل ګوند وروسته وسته پختون ملت پاله پختونخوا ملي عوامي ګوند جوړخت سیړو پختونخوا ملي عوامي ګوند هم د عوامي نشل ګوند په څیر خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي په صورت کې د ټولنیزو حالو ځلو او د پختون افغان ملت پالي سیاست ډیره پخوانی سابقه لري اوس مهال د ګوند مشري محمود خان اڅکزي کوي پختونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان بیا په قبایلی سیمو او په خیبر پختونخوا کې پیاوړي سیاسي مرکزونه لري د پختونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر او پخوانی سېنټر عبدالرحیم مندوخیل وای د دوی ګوند لخپلې ابتدا تر وسه یو جمهوریت مزل کړی دی او په تکاملي یا ارتقایي توګه دا سفر جاری ساتلی دی
نور پارټي په ابتدا کې ملي یو واحد یونټ دا یونټ کې کوم ملګری کار کاوه هغه بنیادی طور باندې خپل مابین کې یو جمهوریت اصول و بیا نو له دغې څخه یو هغه پیدا شو چې پر مخ باندې کیډر جوړ شو ولسو پراخ هغه واخیستلی طریقه کار چې مقاعده په علاقو کې په ولسونو کې مختلف د پارټۍ کارکنان له ولس سره ولس د پارټۍ له کارکنانو سره او په دغه طریقه باندې هغه بیا مزید پارټۍ جمهوري شو
مندوخیل وای په دې وروستیو ورځو کې د ګوند څلورم کانګرس وشو د ده په خبره په سلګونه غړو کونسلران وټاکل او بیا نوې مرکزی کمیټې نوې اگزیکټیو او نورې ادارې جوړې کړل شوې
په سلګونو د ټولې پښتونخوا شمالي پښتونخوا جنوبی پښتونخوا کراچۍ او نور هم یو بل ځای شي د پارټۍ شته هغه باقاعده کونسلران منتخب کړه په هغه ورځ باندې زموږ کوم صوبائی کمیټې میټینګ هم وکړ او بیا صوبائی کمیټې د جنوبی پښتونخوا صوبائی کمیټې د هغه خیبر پښتونخوا او د کراچۍ دغه بیا یو ځای او دغه سیزي هغه یعنی کونسل و هغه جرګه وه چې هغه نوې یعنی اگزیکټیو جوړاوه نوې مرکزي کمیټې جوړوله نورې ادارې جوړول
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبدالرحیم مندوخیل وای په ګوند کې د بحث مضبوط دود موجود دی او هر کس پکې په ښکاره ډول هم د ګوند دننه او هم د ګوند بهر بحث کوي
ګوره زموږ پارټۍ بالکل دغه د پاره دغه اصول لري چې ورور دیموکراتیک سنټرالیزم په څه معنا شی مسله فاینل سوی دی فیصله سوی نه دی یو خاص لین پارټۍ خستی نه دی د خپلو ادارو په ذریعه باندې تر هغه وخته هر قسم بحث هر ملګری کولی شي تاسې د باندې کولی شي بهر کولی
شي دی وایي هر وخت چې په متفقه توګه ګوند یوې نتیجې ته ورسیږي او پریکړه وکړي نو بیا باید په منظمه توګه د ګوند هر غړی د هغې پریکړې پابندي وکړي
پارټۍ وایي نتیجه ته ورسېدله هغه بحث په نتیجه کې بیا چې کومې کمیټیانې دي ادارې دي هغه راغې متفق او فیصله وشوه بیا به د ډسپلن پابند دي یعنی هغه ډسپلن هغه د ډیکټرشپ پالنه دی هغه ته ډیموکریسي وایي ډیموکریسي وي ډیموکریسي په ذریعه به بحث وي فیصله وي له فیصلې بعد چې دي بیا به باقاعده
د موروسی سیاست پختنی په جواب کې عبدالرحیم مندوخیل وای پختونخوا ملي عوامي ګوند د غړو قابلیت پوهې تجربه کړاوونو خدمتونو قربانیو د مشورولې صلاحیتونو او د ګوند له غړو سره د رویې او سلوک په اساس مشران ټاکي او انتخابوي د وای هر کس کولای شي چې د ګوند د آئین غوښتنو له پوره کولو سره د دې ګوند مشرۍ ته ځان ونوموي
هر سړی د چیرمنشپ یا د بل عہدې لپاره بس دای اسکه کوالیفای وی پاته ورکی بالکل مور پاته هغه دا صلاحیتونه دا چې وګوري نو هغه ته بغیر د دې یعنی محمود خان بغیر د دې سیاره ما شور ویل دې ځای یا بل پاته چې دا هغه په دې ځای باندې را رسیږي چې مثال یو بل ملګری زیاته کوالیفای دی حالات داسې دي نو بالکل هغه بل دغه ته په آسانۍ سره په وینا او ژغه او جرګه باندې بالکل هغه کولای شي
اوریدونکو تاسو د پاکستان پښتون میشته سیمو د درې لویو ګوندونو مشرانو خبرې واورېدي تاسو د دې ګوندونو له جوړښت او په دې ګوندونو کې د جمهوري ارزښتونو یا اقدارو د موجودیت په اړه معلومات ترلاسه کړل په راتلونکي خبرونه کې د همدې معلوماتو په اساس له شنونکو سره خبرې کوو نو اوس اجازه راکړئ په مخه مخه
جمهوریت.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي د سارو تونا دی هر خاطه بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږېد نه شم درته مې ډېر وژړل و مې بخښه.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنۍ سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.